سلامونه ستړي مشي افغانستان کې تا مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې صفی الله ستانکزی په کې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه ظفر د سیال وړاندې کوم. د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت سر له نن څخه د خپلو ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په یوې لمحې کې چې تېرې شپې خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر خفقان وړ ده خو د افغانستان او د هند ترمنځ تاریخي اړیکو اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام سره ترغه وروسته شوې ده. په اعلامیه کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتون، بل له دې سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کېږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړو او اختلاف اوازې رد کړې دي. تېر جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند وتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری له طالبانو د جولیا پارسي، ندا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا له ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن امیری تېره شپه په خپل یک شبکې کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کېږي او د ډار او یا هم چبر کلتور حاکم وي، طالبان دا ادعا نشي کولی چې د افغانانو ژوند دې بهتره کړی دی. د ښځو د خودجوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا فارسي او د هغې زوی تېره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوي ندا پروانی د هغه میړه او زوی د وګي اسمبلې پر اته وشتمه په کابل کې نیولې و. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متی الله ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په کابل کې د کاش پر ښوونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي دوی د دې پېښې د قربانیانو د کورنیو غړو او اغېزمنو شوو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یونما تېره شپه په خپل یک شبکې لیکلي دي تېر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان وژل شوي وو او 114 نور ټپیان وو چې ډېری یې هزاره ښځې او نجونې وي. تېر کال د تلي میزان پر اتمه په داسې حال کې په کاش ښوونیز مرکز په مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه، انتحاري حمله وشوه. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي وو طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړي. د داعش ډلې د کاچ پر ښوونیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار وه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ کړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي، پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغه بیان کې چې د دې غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي راخوشې کړي. اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو او مشرانو ناسمې قضیې درج کوي او د غورځنګ د کمزوري کولو او ختمولو هوډ لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لږکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې لاریونونه کړي دي او د دوی خبره دا لاریونونه او اعتراضونو لړۍ به د دوام ولري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر زه صفی الله ستانګزایم تاسو روغتیا د ژوند شتمنی دغه خبرونه ته چې له ازادي رادیو خبريږي همدا شیبه خراغلاست وایم په دې خبرونه کې به له میلما ډاکټر سره د توبرکلوز پر لاملونو نخو درملنی او مخنیمی باندې خبری وکړو. زموږ د پروګرام میلما ده ډاکټر صاحب نور آقا زاهد د توبرکلوزي امراض او معالج ډاکټر او متخصص. تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ که د پروګرام په جریان کې کومه پوښتنه لرئ یا خپل نظر را سره شریکوئ نو د واتس اپ شمیره مو ده 00420114 بیا تکراروم 00420114 همدارنګه کولای شئ په ټلیفون هم که د نړۍ له هر ځایه چې غواړئ زنګ را ووهئ 00420114015 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د څانګې چارواکو سږکال ویلي چې په نری رنځ باندې څه باندې 25,000 کسان مخته شوي چې له ډلې 1500 کسان مړه شوي هم دي. راټول شوي ارقام ښیي چې په اخته کسانو کې شپږ 50% ښځې او پاتې 30% نارینه دي. په لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې وویل ډاکټر صاحب نور آقا زاهد زموږ میلمه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. په اول کې غواړم د توبرکلوزي امراضو په ارتباط باندې د تاسو نه واورو چې څه رقم مرضونه دي، ډولونه یې څو دي، کوم یوې تر ټولو خطرناکه ده؟
تاسو ته محترم ورور، تاسو کارکوونکو ته او ریجن کته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. البته د نری رنځ یا توبرکلوز یا سل چې په دې نومونو یادیږي، دا یو ساري مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږی اخته کوي او متاسف په ټوخی ټوخی البته ټوخی سره بیا خراش کې یا بلغمي. د اکثرا موږ چې غږیږو نری رنځ یا توبرکلوز اصل په عمومي صورت مختلف کلاسیفیکیشنونه دي، خو موږ په دوه ډوله دا مرض تقسیموو. یو هغه نری رنځ چې سږي موپوي هغه ته وایي د سږي نری رنځ، او بل د سږي د باندې نری رنځ. سږي د باندې نری رنځ یا اصل معنا دا چې د وجود په ټولو برخو کې دا مکروب توزع کولی شي، او همغه ارګان چې دا مکروب پکې ځای ونیول د همغه ارګان بیا توبرکلوز تشکیلی یا توبرکلوز دماغ برخ جوړی. زمان په نظر یا د پروګرام توبرکلوز پروګرام یا د نری رنځ د ملي پروګرام د عامې روغتیا وزارت یو مهم پروګرامونه څخه ده. موږ چې زیات تاکید کوو د نری رنځ هغه برخه چې سږې موفوي، ولې د دې نری رنځ د سږې نری رنځ چې ده او یان تر اتیا فیصد واقعات تشکیلی او ډیر زر انتقال کوي د ناروغ خلکو نه روغ خلکو ته. او بل ډول چې مثلا د معدې مرادي نری رنځ د هډوکو ده یا د رحم ده یا جلدی نری رنځ یا د دماغ نری رنځ، هغه مسلکي کسان پی پوهیږي ډیر لږ انتقالات کې انتشار کوي نورو خلکو ته، یعنی شرایط محدود ده. نو په دې خاطر زمونږ پروګرام ګرچې دواړه برخې مونږ کنټرول لاندې نیولی او خدمت ورته کوي، اما زیاتر مونږ اولویت ورکوو د سږي نری رنځ یا هغه نری رنځ چې په سږو کې توازو کوي چې متاسف په ټوخی او دوامداره ټوخی او بلغم ورسره یو ځای.
مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه دا ده چې آیا دا واقعیت دی چې د افغانستان په څیر مخ پر وادي او بېوزلو هیوادو کې دغه ناروغي اوس هم شته یا شیو کوي؟ د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دغه مرضونه ډیر کم کتل کېږي او ډیر کم فکر کوم پیښیږي، که څنګه؟
دا مرض چون شرایط د توخی او پرنجه او د تنفس له لارې کېږي، او اوس خو پوهیږئ چې نړۍ یو کلی غوندې ده، ټولو ته د شرایط امکانات شته. په همدې خاطر دې پروګرام سره نړیوال ډېر مرسته په همدې کوي چې د دوی دغه ملکونو کې چې ډیر دي، چې یو افغانستان بیا هم له الهام دغه 22 ملکونو له جملې څخه چې ډیر زیات پکې نه رنځو هغه نه وتلی، خو افغانستان اوس هم ډیر واقعیت لري. زه چې تاسو سره اوس غږیږم، کال کې د نړیوال روغتیایي سازمان د اټکل له مخې شپږ اویا زره کسان په دې مرض اخته کېږي. دا توانېدلی یو چې 250,000 تقریبا شاوخوا 250,000 مریضان هم کشف کړي دي، تر درمانۍ لاندې هم نیولی او اکثریت یې شفایاب کېږي. نو په دې خاطر دا د غریبو ملکونو یا د وروسته پاتې ملکونو مرض ده، خو بیا نورو ملکونو ته لکه پرمختللي ملکونو ته ولې چې ارتباطات ډېر دي، مثلا افغانستان یو اسلامي ملک دی، سعودي ته ځي د حج د مراسمو، که دلته مریضان حج پروګرام کې برخه اخلي بیا د آر ټوخی سره کولی شي 10 نه تر 15 کسان نور منتن کړي، او احتمال لري چې په یو کال کې 10 تر 15 کس نور مریضان شي په دې مرض اخته شي. نو یعنې ټول نړۍ اوس یو کلی غوندې ده، ارتباطات ډېر نږدې دي، نو د مرض بیا هم پرمختللو ملکونو ته هم یو د خطر زنګ لري.
مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ تاسو چې اوس غږیږو، ګرچې هغه اولنۍ دوره د کووید چې هغه ختمه شوله، اوس په اروپا او په ځینو نورو هیوادونو کې د کووید بله مرحله هم راغلې، په افغانستان کې هم همدغه شکل، پوښتنه دا ده چې له کووید سره ډېر پټ او هغه مار شوي مرضونه وسپړېدل، آیا توبرکولوز یا سل مرض هم په همدغه شکل باندې د خطر شته چې د کووید له زیاتېدو سره، د کورونا ویروس له زیاتېدو سره دغه مرض هم خورېدلی وي او دا میکروب هم زیات شوی وي، که څنګه؟
متاسفانه د کووید د ناروغۍ خپرېدو سره زمونږ د افغانستان په ملي پروګرام باندې ډېر بد اثر د دې مرض په دې وشو چې مونږ یو شفاخانه درلوده د افغان جاپان د ساري ناروغیو، هغه شفاخانه چې دولت د وخت مونږ نه واخېسته د توبرکلوز دا کوم په اصطلاح فعالیتونه چې هغه یې متاثره کړه او کلینیکونو ته خلک ډېر نه تلل. یعنی په هغه کال کې مونږ د نورو کالونو په مقایسه د کشت واقعیت کم شو، په دې معنی نه چې نراره، خو لاسرسي خلک ډارېده چې مراجعه نه کول او
زمونږ ډاکټر صاحب بخښنې سره د تاسو غږ لږ څه جړ شو، اوس که دوباره خبرې وکړې فکر کوم سم به شي، لږ څه مو غږ جړ شوی و متاسفانه. اوس به
راځي خبره،
اوس خبرې
بیرون وتلی
نه سیده، اوس مهرباني وکړئ. بله بله مهرباني.
ما وویل چې متاسفانه د کووید 19 له خورېدو سره سم زمونږ د توبرکلوز یا نرارنس د کنټرول ملي پروګرام ډېر زیات متاثر شو، په دې خاطر یو شفاخانه درلوده افغان جاپان په نامه، هغه هم د وخت زمامدارانو مونږ نه ونیول، په اصطلاح کووید 19 ته ترجیح ورکړ، ګرچه د نرارنس پروګرام ډېر اوس هلته فعالیتونه نور هم زیات شوي دي، خو متاسفانه د خلکو د ویرې له وجې کلینیکو ته مراجعه کم شو او هغه اکتیو فعالیتونه چې مونږ درلوده هغه هم کم شو. نو د نرارنس واقعیت هغه کشف په جامعه کې کم شو، ګراف ټیټ راغی، په دې معنا چې جامعه کې خو مونږ فعالیتونه لږ ځنډنې شو. په نړۍ د کووید 19 تون سږي تقریبا مرض ده، زیاتره هغه مریضان چې بیا په کووید 19 ته یې یا په نړۍ د دوی سره نږدې یو سینریټیک حالت مریض باندې راولي او مریض ډېر زر له منځه وړي.
ډاکټر صاحب، افغانستان خو اکثر خلک کلو کې هم اوسیږي، عامه پوهاوی به ورته کم رسیږي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې ممکن روغتیا پالان اصلا نه وي هلته، یا کلینیکونه به ډېر په کیلومترونو ترې لرې وي، دغه د آسیب پذیره قشر یا خلکو په ارتباط راته ووایي چې کوم خلک ډېر د دغسې مرض سره مخ کېدای شي، خصوصا په کلو لرو پرتو سیمو کې؟
خوشبختانه تاسو ته ویلی شم چې د نرارنس ملي پروګرام د فعالیتونو په اساس البته مختلف برنامه، یو برنامه هم دا ده چې زه تاسو سره غږیږم او د تاسو راډیو له لارې په هر کال کې په نورو راډیوګانو تلویزیونونو کې مونږ دا پروګرامونه لرو، د مونږ آواز خلکو ته ډېر ښه رسېدلی دی. حتی زه ویلی شم چې یو سروې ښودلی و چې سلویتیساده کسان دیر 2001 کال که آگایی درلود دنری رنز نه اوست تقریبا دقا آگایی نوی کساده ترسته دلی یعنی شکر ده خلق دیر اوست پویشیوی دی او دابل خوش خبری داده چه ده افغانستان پو گود گود که یعنی دس ولسوالی نشته دس کم زایی که چه کلینیک ده ولتا میکروسکوپ ده نری رنز پروگرام ملتا فعال ده او تشخیص او تداوی طول پو وردیار دول کیگی یعنی او خلق دیر خر لاسکسته لدی کلینیکونو تا چه هر زایی کلینیک ده پروگرام البته دیر خم خزم روانده خو بیا هم اصیب پذیر قشر اکثر انمونگ چه خپلا در برنامه چلوو نو زیاتر هغه کسان د خطر سره مواجه دي چې په وړکتوب کې واکسین نه شوی ولې چې دغه ټیک یو واکسین زمونږ د توبرکلوز د برخې ده چې هغه بیا د مرض شدت کموي یا هغه ځایونو کې چې خلک ډېر ګډ ژوند لري چون د مرض د تنفس لارې انتقالیږي او بل هغه کسان چې پخوا په نری رنځ اخته شوی جنزلي اخته کیږي یا هغه میندې چې د عملهدارۍ په دور یا وروسته له ولادته دا وجود مقاومت کده کیږي یا هغه کسان چې مثلا سګرټ او چرس دا شانس کوي چې څنګه تقریبا ماوسی یا هغه کسان چې په ایچ آی وی ناروغي اخته یو مقاومت د وجود ډېر کوي نو هغه کسان چې په زیر قشر دي خو لاله افغانستان کې اوس ډېر ښه پروګرام روان ده د وزارت په نمایندګۍ ویلې سم چې ډېر داسې ټاپ پروګرام د نړۍ د کنټرول پروګرام ده چې په دې څلور درش ولایتو کې په ټولو کې فعال ده او په وړیا شکل هغه دوا چې په نړۍ کې هماغه آخرین دوا ده یعنی هماغه دوا استعمالوو او د کوم د تشخیص وسایل چې دي تقریبا نظر نږدې ملکونو ته موږ ډېر زیات هغه وسایل هم چې ډېر پیشرفته دي او ډېر قیمتي دي البته د نړیوالو همکارانو په مرسته خصوصا ګلوبل فنډ هم سره مرسته کوي نو دا فعالیتونه ډېر ښه جریان لري او خلک مو زما خبره شوې دي موږ مهنه چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د نړۍ رنس وقت پر کنټرول لاندې راول
ډېره مننه ډاکټر صاحب یو لنډه وقفه خلو بیا فکر کوم یو اوریدونکو شته په لاین کې چې خپل نظر یا پوښتنه بل موږ سره شریک کړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21 او 25 مترو مونډلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
بله روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د واتس اپ شمیره مو د 00420211401 او همدغه شمیره چې اخر کې 501 ده 00420211401 دا مو د ټلیفون شمیره ده اوس په واتس اپ باندې اوریدونکو لرو زنګ راواله مهرباني وکړئ نو مصده لکم زای مو زنګ راواله البته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خو به مو تر اوسه اوریدلې وي د نری رنز یاسل په ارتباط باندې خبرې کو ډاکټر صاحب نوراقا زاهد چې د توبرکلوزی امراض او معالج ډاکټر دی او متخصص لمو سره میلمه ده مهرباني
درته تمنه شغله نور سه محترمه اختر محمد خادمه مده ایلمند ولایت واشیر ولسوالۍ ته خبرونه ان شاء الله معلومات راتسته چې د توبرکلوز په اړه خو متاسفانه باید وایم چې
خادم سره خبرونه معلومات ست خو د کوربه نوم د اشتباه واخیست صفی الله ستانه ځای مهرباني
او ما بخښه ثاني ګرې صاحب ډېر زیاته مننه ما وسم دا یادونه ته کول چې د شپې دوه متاسفانه موږ رادیو نه اورو نو مخکې راته تخنیکي همکار پات حرکت وکړ چې داسې و توبرکلوز په اړه باندې موږ غږیږو نو د شغل ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې توبرکلوز یوازې دغه نوم لري او کبل نوم هم لري او بل زما فکر باندې توبرکلوز کچیر زما خاص معلومات نه کې ډاکټر خلک کټم پیس یا هغه ماشمان چې درته پخت کې دي ناروغي مرتبه کچیر یو څوک د توبرکلوز سمیا شول لري یعنی مخنیوي سره ورکولای شي
صحیح ډاکټر صاحب، د تاسو پوښتنه اخیستې وی، مننه کوم. د هلمند نموزنګ راوالی بل اوریدونکو هم کوي په واتس اپ باندې یا په نورو ټلیفونو کې، زموږ همکارانه به خواهش وکړو چې له موږ سره وصل کی کنه. وینو ډاکټر صاحب زاهد، تاسو پوښتنه واوریده. زموږ اوریدونکو له هلمند زنګ راوالی و د توبرکلوز په ارتباط پوښتنه وکړه.
دا اورور چې د واشیر ول سالم زنګ واله و، دا ویل چې توبرکلوز هم دا یو نوم لري. ما په پروګرام په شروع کې ویل چې ډېر عمده نومونه هم د توبرکلوز نری رنځ زیات سل، خو دغه درې نومونه خلک پېژني. چې پر نومې معنا یو خبر نری رنځ توبرکلوز زیات سل، او دا ویل چې یو خبره اواز صحیح ده نه، چې ماشومان ویل چې څنګه ناروغي ده. ما مخکې ویل چې ټول هغه کسان روغتیایی مرکز یا کلینیک ته مراجعه وکي، تو داسې نه ده چې هغه به حتمی نری رنځ توبرکلوز اصلي. هلته معاینه کیږي وړیا په وړیا شکل. البته در ولسوالۍ تر شفاخانو پورې موږ جنکسپر چې اوسنۍ ټکنالوژي ده، او په دوه ساعتو کې سل په سل تشخیص کنی وتوای، او د بلغم په واسطه په هر کلینیک کې پر سالی کې ده اصف بس سالی سلورو پینزو دریو انتر شپاگو و پوری من کلینیکونه لرو. التا بلغم معاینه کیږي، پرسونل هم ترینینګ کړی ده په ټول افغانستان کې، مشکل نشته. خو چې څوک د دوه اونیو څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم ولري، دا باید یو ځلی لاړ شي معاینه وکړي، که نری رنځ دوا ورته ورکړي، که نه ډاکټر صاحبان ورته مختلف نور مرضونه دي. یوازې نری رنځ نه ده چې پرهی ټوخی کوي یا بلغم، ډاکټر ورته هدایت کوي چې څه وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه ستنیکزای صاحب، تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته، زه نبی الله زابلی دا واخلئ غزنی نه خبرې کوم.
مننه زابلی صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، دا چې دوه کاله مخکې یو مریض راته پیښ سی، هغه زابل کې کله مریض راته پیښیږي، وړه مې شپخانې ته، هلته راته وایي چې دا به تاسو ډیر په جیل کابل انتانی روغتون ته رسوئ، چې دای سي مننجیت سی. نو هلته سی ځو، هغه ډاکټرانم کوری ودان ډیر پاورن تداوی شروع کوي، او هغه مریض ډیر جدي نسی. نو آیا اوس پوښتنه دا ده چې مننجیت څه ډول یو ناروغي ده، څومره اندازه مرګ ژوبله رسوي، څومره څه فرق فاصله یې له تبرکلوز سره شته، که د تبرکلوز له څو رقمي تبرکلوز نه یو تبرکلوز مننجیت هم ده، او بل که چیرته د تبرکلوز هغه ګولۍ چې هر سهار خوړل کیږي یوه یوه دوې دوې دانې، هغه ډاکټران صاحبان وایي وایي که چیرته یوه دانه کزاسي هم یوه ورځ کزاسیم دوا به له سره پیل کوي او شروع کوي، آیا همدومره باید جدي ونسو که یوه ورځ کزاسیم باید 100% هغه ټول کشور میاشت دوا خوړل یې باید له سره شروع شي؟ څنګه ډیره مننه.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو د دې خبرې واوریدل؟ هو مهرباني صاحب. بله
ما واوریدل. دا ورور دا کوم مریض را وړه، البته هغه اراز ولایم د مننجیت، ډاکټر صاحبان پی پوهیږي چې ډېر غاړې سخي وي او همدای علت ده، او هغه ډېر زر پوهېدل کیږي، خو تداوی په ولایاتو کې ډېر امکانات کم ده، نو دوی ورته عاجل وایي چې شفاخانې ته ورسي. خو دغه مننجیت یا د سهایه او نری رنځ هم یو ډل، یعنی ټولې مننجیتونه توبرکلوزیک نه وي، د توبرکلوز یو نو هم د مننجیت کې مننجیت توبرکلوز زبولي، هغه هم به خطري ده، خو په همدې دوا تداوي کېږي لږ وخت زیات. او دا ورور بل خبره چې کوم وکړ چې دغه زموږ مریضان هر وخت فکر کوم چې د دې تشخیص به که د نری رنځ شکل وي هم بیا د انتاني روغتون کې کېږي، نو تداوي امکانات یې شته. اما هر هغه بیا نور اقسام هم لري چې یوازې توبرکلوزیک مننجیت نه وي، د نورو مرضونو له وجې مننجایټس منځته راځي، دا یو خطرناکه ناروغي ده.
سمه ده، مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، د هغوی خبرې به هم واورو. مهرباني صاحب. بله زما غاک اوري د تاسو ټلیفون رخصو ده لطفا خبر یو کړی که دماغ غاک تاسو ته درځي یا رادیو لګلري کې نه چې غاک مو انعکاس مونږ کی مهرباني
اورم
راځي او مهرباني صاحب مهرباني تاسو خپل خبر یو کړی نو مو واخلې او کوم ځای خبرې کوي صاحب
نانو هو لاګول د پاکستان د پوجا پنجاب نو خبرې کوم افغان ماجر
مهرباني وکړه لاګول صاحب پروګرام خو مو د توبرکلوز یا د سل نری رنس په ارتباط دی ډاکټر صاحب نور آقا زاهد چې د همدغه امراض متخصص او معالج دی له موږ سره میلمه ده کته نظر یا پوښتنه لري لطفا شریکه کړئ
ولا بس مونږ په دغه سوچ کې ورته چې مطلب د دې ناروغي چې ده ولا لږ کې اسی مخرجه ته دوه فوسه نو د دې د وجوانی ولا مونږ ورته خپل پریشانې کیو او
څوک داسې پیژنې چې په دې توبرکلوز باندې اخته وي کڅنګه چې دا خبره مو وکړه
واو داسې ما یو نږدې ملګری دی بیا دا کیسه ما د کړې چې دغه بیماری په ما باندې راغلې ده نو بیا موږ ولا ورته وایي چې دلته راشه پاکستان ته راشه پوه شوې
او مننه مننه کوم سلامات اوسې بلې د پاکستان یو افغان کډوال زنګ راوالی او دوی د همدې ناروغي په ارتباط باندې خپلې اندېښنې وښودلې البته د ازادي راډیو په فیسبوک باندې موږ په همدې رابطه باندې یو پوسټ کړی و یا لیکنه مو کړې وه ځینو کسانو پرې کامنټونه یا نظریات لیکلي وو له هغې ډلې ډاکټر صاحب د تاسو که غوږ وي چې زه دغه کامنټونه ووایم که بیا کوم یو ته ځواب ورکوو احمد مرید اصل
ورور ته به ځواب
بلې
ورور ته به ځواب ووایي بیا ته کوم
مهرباني
دا ورور وویل چې مریض ده مونږ ورته ویلی ده چې پاکستان ته راشي متاسفانه داسې مریضان مونږ لرو چې پاکستان کې تشخیص کېږي چې دغه پاکستانی دوا مهرین و مهرین توبرکلوز یا نارغز لپاره استعمالېږي او زمونږ دوا هغه دوا ده چې جی ډي اف یعنی ګلوبل ډرګ فسیلټي مونږ ته آماده کوي او هغه هم د پخوا د جاپان د هېواد او اوس د ګلوبل فن په مرسته هغه آخرین دوا چې په امریکا او انګلینډ کې استعمالېږي مونږ هغه استعمالوو داسې کسان مونږ پېژنو پاکستان کې مریض شوی ده تشخیص شوی ده نارغز خو بیا دوا یې مونږ نه غوښته کومکي مونږ یو ډاکټر صاحب مشهور ډاکټر د پاکستان د همدې نریرنس کې کار کوي څوک فهمي کې مریض شوی بیا مونږ د ډبلیو ایچ او له لارې ورته دوا ولېږل یعنی زمونږ فلاني فعلاً دا مریضان قطعا ضرورت نه لري خارج ته د ایران او د پاکستان او تاجکستان او ازبکستان زمونږ شاوخوا ملکونو نه د نریرنس پروګرام ډېر ښه په منظم ډول حتی د همدا اوس چې زر سره غږېږم د درې کالو لپاره نور هم دوا لرو هم هغه مواد چې لابراتوار کې د تشخیص لپاره استعمالېږي ټول په وړیا ډول
ښه شکر د خدای دی نو بس مننه ډاکټر صاحب خیر زه به نو دا کمنټونه ووایم نظریات به تاسو ته احمد مرید اسلامي په نوم یو اورېدونکي لیکلي زموږ په فیسبوک باندې چې ډاکټر صاحب علت چې دغه سل موجود دی څه دی دا یوه پوښتنه او بل اورېدونکي په نوم د محمد اشرف کوهستاني لیکلي چې علائم څه دي د دغه مریضي که دا واضح کړي البته دا که څه هم چې تاسو مخکې ویل خو بیا هم که تکرار کوي یا په بل شکل باندې دوی ته بخوي سمه ده او یو بل چا هم کامنټ کړی دی فکر کوم چې دی په کوم کلینیک کې کار کوي دی لیکلي چې زه له یو لرې پراته کلینیک په عیز باندې تاسو ته دا لیکم چې که چیرته د بلغم د معاینې او همدارنګه د انالوګ د اکسترین پرته نور څه امکانات نه وي موجود او دغه بلغم هم د دې خبره چې منفی وي نتیجه یې یعنی توبرکلوز و نه خي مګر بیا هم ناروغ وي باید څه وشي چې تداوی پیل شي دا البته د دوی غو خبره و البته تاسو خپل ځواب ورکړئ بله
بله او دا به بیا نور وي دا ورور شو هل چې دوه نړیله ای پرهر نو څه د تاند په دای سره سم په تاسو بته منیالم عالم چې کوخ نه مده او دا میکروب کشف کړی یعنی دا د څه من قراین لرو چې د پراون په جسد کې هم حتی د نریرن زلایم شته ان د انسان د پیدای سره میکروب هم پیدا شوی دی په دا شته جامه کې چې من ملک غریب دی او د جنگ زپل ملک نو دلته بیا هغه امکانات کم وو اوس له خیر امکانات په زیاتېدو ده او نور ان شاء الله کوشش کوو چې دا کنټرول شي او دبل رو چاره زلایم ویل مون هر روز لپاره بیر اراز زلایم چغه بیر پستلا پروگرام د وخت دومره نشته چې هر نو نریر مون چې زیات غیږه د سګو نریر چې دا مریض توخه کوي د توخه سره خراش کې بلغمي او توخه دوامدار شي او مریضان اکثرا دایو زنجیر باندې خپل اشتیال لا تصور کوي په دې مرض کې او د اشتیال لا تصور کول سره مریض دنګریږي او په زمن کې د سینې د توخه چې کوي د سینې قفس دردونه پیدا کوي او یو ډیر بل عمده لامل ده چې په ار حالت کې نریر مریضان د شپې له خوا خوله کوي یعنی مثلا وتاق سپاکه چې دې دې اواز ټول نور کسان به یخنی ولې خدای خولي کوي دا د شپې خولي او بل علامه ده او دا ورور چې وایي چې تشخیص د نریر څوند لري په ټول سالي کې مونږ یوازې دا د بلغم معاینات چې امکانات لري او بعضو کې چک سری د اکسرے له مخې معاینات کیږي خو اوس له لارم په افغانستان کې کچېرې بیا هلته تداوی نشو او مریض خو یو بل قسم مرض چې مثبت نه وي د ډاکټر تصمیم پورې لري منفي مریضان یعنی توبرکلوز دي اما تشخیص یې نه کیږي د اکثره هغه باید ولیږي د ولسوالیو بعضو ولسوالیو مرکزونو ته چې انشاءالله په کال به مونږ ټول ولسوالیو ته دا جن اکسپرت نوې ټکنالوژي چې په نړۍ کې رواج ده او مونږ اوس چې تاسو سره په ام کلام شپږ یا جن اکسپرتونه په ولایتو کې مونږ نسپړي دي البته د جهانیانو په مرسته او اوس یو 15 پای نورم راوړي چې ټول شفاخانو اوس تقریبا کور دي یعنی هغه مریضان چې تشخیص
بله بله ډاکټر صاحب فکر کوم بیا مو بله بله
نه د ولسوالۍ مرکز ته ولیږي یا د ولایت مرکز ته انشاءالله جن اکسپرت ماشینونه مونږ په ټولو ولایتو کې په څلور درسو ولایتو کې او په اکثر ولسوالۍ کې دا امکانات لرو.
ښه صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب. ما غوښتل یو څه بل هم یاد کړم. البته زموږ ځینو اورېدونکو بیرته همدغه کامنټو باندې ځواب هم لیکلی و. فکر کوم کوم ډاکټر صاحب کامنټ لیکلی و د دې لپاره چې دغه څنګه تشخیص سره کومک وشي. هغوی ځواب لیکلی و یعنی د بلغم نتیجه که منفي بیا په څه شکل باندې دغه توبرکلوز فرض کیږي او تداوی شروع کیږي. بیا محمد یاسین برکی خپل مغه ملګری ته یا غبل اوریدونکو ته زموږ جواب لیکل چې کولای شي د پوستي توبرکولین د ازموینې همدارنګ د انټرفرون په نوم او بیا مالیکولي تشخیص لاره هم دا کار کولای شي. چې په دې رابطه باندې خپله د ډیر تخنیکی مسایل دي یعنی آیا دغه امکانات شته په کلینیکونو کې یا دغه ظرفیتونه شته چې که احیانا منفی وي نتیجه د بلغم او کولای شي په نور روشونو باندې کار وکړي؟
دا طریقه چې دا اورول دا تخنیکی ما درته ویل دا مالیکولي معاینات هم د جن اکسپرت ماشینونه دي چې دا ډیر دقیق بیانه کوي او توبرکلین ټیسټ چې ده مونږ په ټول ولایتو کې ټیسټونه توضیح کړي دي. اما خو هر څوک چې توبرکلوز سره مواجه شوی دا مریض نه وي که نه هغه مثبت وي. هغه په ماشومانو کې لږ اهمیت لري اما په غټانو کې څه اهمیت نه لري.
ښه ښه یو لنډه دمه به واخلو ډاکټر صاحب بیا بیرته پروګرام کې پاتې شو. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ډاکټر صاحب زید په دغه برخه کې اوس غواړو په زینو مسایلو باندې خبرې وکړو. هغه ډلې دا چې په افغانستان کې خو نام خدا لمر هم ښه دی او اوبه هم ښه دي طبیعي هغه نعمتونه چې دغه ډیر ښه دي لمر اوبه او هغه یعنی په اروپایي او نورو هیوادو کې مثلا لمر په کافي اندازه نه وي. زه غواړم وپوښتم چې د توبرکلوزي امراضو د له منځه وړلو لپاره یا د دغې میکروبونو د له منځه وړلو لپاره فکر کوي په کافي اندازه د لمر رسیدل یو کوټه ته یا د خوب ځای ته مهمه ده که څنګه او یو عمومي مازال دا دی چې په افغانستان کې اکثر دا نوی مجلل کورونه چې جوړیږي د باندې به ډیر خایسته یې مګر دننه په کافي اندازه فکر کوم لمر نه رسیږي یا خیخې هم که لګولي رنګه خیخې وي یا ګلدارې وي چې د لمر هغه شعاع صحیح نه انعکاس کوي. فکر کوئ چې لمر واقعا هم ښه دی د دغسې امراضو د محوې لپاره؟ تاسو څه توصیه کوئ خلکو ته؟
موږ اکثرا کلینیکونو کې د هر مریض چې تشخیصوي یو توصیه هم دا ده چې د مریض اتاق باید کافي لمر ولري او د کافي لمر په خوا کې کافي تهویه ولري، یعنی هوا. په دې معنی که جمم کوټې خلاص پرېښودل شي دا دروازه میخ دومره اهمیت نه لري، خو دغه مکروبونه ولې سږي مفهي دوی موږ ورته هوازي مکروبونه، دا ډېر هوا خوښوي. که چیرې کوټه خلاص وي نو دې مکروبونه دا خواص ده چې ووځي د باندې آزاد هوا ته، او چې لمر هر ځای کې ولګېږي دا د خدای نظام ده چې دغه مکروب د سل تقریبا په دقیقه ورته نه ټینګېږي، له منځه وړي. ګوره دوا ورته ورکوي پخوا یو نیم کالو ته دا ویروس شپږ میاشتې تخته شوی که نه، یعنی شپږ میاشتې چې دوا نه خوري دا مکروب له منځه نه ځي، اما د لمر سره چې متصل مخامخ شو دا مکروب له منځه ځي. نو لمر ډېر زیات رول لري، خصوصا موږ مریضانو ته توصیه کوو چې لمر کښېني او خپل اتاق د لمر ته مخامخ اتاقونه دغه مریضانو ته توصیه کوو. اگر چې تاسو خبره د مجلل کورونه اوس په پلاوه پام کې نه نیسي، هغه بیا هم که چېرې کوم مریض شي موږ ورته هدایت کوو چې دروازې خلاص دي دا مکروب اکثرا
مننه کوم ډاکټر صاحب. په دې برخه کې غواړم هغه د مخنیوي په لارو چارو باندې مفصل وغږېږئ. دا چې واکسین وي، تاسو فکر کوم مخکې نوم واخیسته چې بی سی جی دی که ما اشتباه نه کړی، یا ټی بی جی
چې مخنیوي اول زمون مخشره کې چې راځي او په جامعې کې باید ټول او توصیه د امریکا او زر تدریته د راتلونکي په وخت کې ډېر زیات رول لري. ما دیسکس پرېما را دمه نه نوځي په دوه دیو کې بیا د سرایت چانس له لاسه ورکوي هغه مکروب. نو اولین شی چې ده باید زر تشخیص او زر تداوی شروع شي، دا په مخنیوي کې یا په وقایه کې رول لري. دوم، ټول ماشومان ته باید واکسینونه وشي څنګه د خطرناک ډولونو نه چې همدغه یو ورور ذکر کړم ټی بی مننجایټس ده سهایه او توبرکلوز، دغه په وقایه کم نه کوي نو هغه شدت د مرض کموي، یعنی خطر د مرګ کموي. او دریم خبره دا ده چې ټول هغهسان ټوخی کوي یا پرنځی کوي باید یو پاک ټوکر یا یو ماسک یا یو دسمال خولې پورې ته ونیسي. حتی ګورئ زمونږ تاسو په دین کې چې مانځه کې حرکات منع ده، دا حدیث شریف ده چې څوک ټوخی کوي نو باید خوله بنده کړي، یعنی دا د انتقال مخنیوی شي. او هغه مریضان چې بیا تشخیص شي د کورنۍ ټول غړی باید کلینیک ته لاړ شي، یو موږ ورته یو معاینات کوو که چیرې مریضو تداوي او که چیرې نو د وقایې ګولۍ ورته ورکوو. او همداسې دغه مریضانو باید هغه خراش کې نه چې پاتې کېږي که مریض وي هغه هره ورځ یا دفن شي یا وسوځول شي، او د دوی په غذایی په اصطلاح رژیم کې نظر نور ته چې نه افغانستان غریب ملک ده، نو ښه شی چې کور کې پیدا کېږي همدې مریضانو ته ورکړي شي تا مقاومت یې جیک شي. نو وقایه اولین شی واکسین، دوم دغه ما چې تاسو ته وویل چې زر مریضان تشخیص. موږ په همدې خاطر اوازونه دیگه و هر ځای ته ځان رسوو، معلمینو ته هم سیمینارونه دایر کړي، دغه ملا صاحبانو ته چې د منابرو له لارې خلکو ته دا پیغام ورسېد، تلویزیونو ته، تر کومه ده پورې چې موږ یو وخت لږ پیسې درلوده نو په د پیسو په مقابل کې مو اعلانات کول. اوس دغسې تاسو ته د خدای اجر ورکړي چې مفتی موږ اواز خلکو ته رسوئ. دغه د وقایې لارې دي، او خوشبختانه یو مرض ده چې تل په سره د وقایې او د درملنې وړ ده، او خوشبختانه دا چې په افغانستان کې تر دمه پورې عامې وقایه په اصطلاح وړیا ده، عامې تداوي وړیا ده، همې تشخیص او هم کلینیکونو کې اولویت ورکوي دې مریضانو ته چې باید اول د دې مریضانو غم وخوړ شي. یو بل خطرناک حالت چې هغه هم دیار مریضان ده چې لله الهم هغه بیا ډیر قیمت تداوی ده، خو مونږ دا تداوی وړیا لرو په افغانستان کې، د جاپان په شفاخانه کې او په اوو زونونو کې، په سره لویو ولایتونو کې مونږ د دغه تشخیص د تداوی وړیا ده.
بله مننه صاحب، ګرچې چې تاسو مخکې ویل چې د انسان له پیدایښته دغه مرض وي، مګر یو پوښتنه شته چې هغه د عمر په کومو پړاوونو کې سړی ډیر د اسی پذیره کیږي، خصوصا د دغې ناروغۍ په وړاندې، یعنی په کومو حالاتو کې باید ډیر احتیاط وکړي؟
متاسفانه چې دغه مرض دغه د کاري سن ډیر موفي، له پنځلسو کلو څخه تر پنځوس کلنۍ پورې مرض ډېر مونږ چرتان لرو. او په افغانستان کې بیا متاسفانه وایم، ګرچه د نارینه وو له مفکورې سره باید خوشبختانه، خو نه، متاسفانه چې په افغانستان کې خویندې څو کلونه چې مونږ ارقام لرو، او په اولو کلونو کې درې شپېته فیصده، دوه شپېته فیصده ښځینه مبتلا کېده، او چې بیا مونږ هغه کې تحقیق هم کړی، بیا هغه د تحقیق نتیجه په مقابل کې مونږ څه اقدامات کړی چې اوس دغه په اصطلاح فیصدي شپږ پنځوس حتی پنځه پنځوس ښکته شوی. یعنی باید دا نری رنس په دواړو جنسونو کې په اصطلاح مساویانه یي هغه حقوق بشر مراد شوی ده د الله له طرفه. مګم اوس په افغانستان کې ډېر ده چې هغه ډېر علتونه لري، ستا بیا یو پروګرام ته ضرورت لري چې ولې په ښځو کې زیات ده او څنګه شوی ده، او مونږ هغه کار کړی. انشاءالله خویندې مطمئنې دي چې ډېر زر به دا فیصدي سره مساوي کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د البته جنسیتي له لحاظه د توبرکلوز په ارتباط خبرې وکړې. یو بل ناروغي په افغانستان کې د ښځینه او نسایي ناروغیانې چې د رحم توبرکلوز و، په دې رابطه باندې دغه ارقام عمر څومره لوړ دي، خصوصا دغې مسئلې ته په کتو چې د ښځو لپاره د صحي کیټونه یا بهداشتونه کم رسیږي، او هغه وسایل چې ضرورت لري په ځینو حالاتو کې هغه ورته په کافي اندازه نه رسیږي، او یا اقتصادي توان دومره نه وي، د دوی په منځ کې فکر کوي چې دغه د رحم توبرکلوز وي که نه وي، څه رقم وي؟ یعنی عمر تاسو سره څه دي؟
دغه د رحم توبرکلوز چې اصلن زنانه او د حکومت سبب ګرځي، یعنی ماشوم نشي راوسته، نو په اصطلاح د زنانه او متخصصینو سره ډېر سیمینارونه او میټینګونه نیولي دي، زیاتر وخت هم دغه د رحم نارینه د توبرکلوز چې هغه هم د تداوي وړ ده، خو هغه بیا هماغه خاص متخصصینو ته مونږ ترینینګ ورکړی، هغوی تشخیصوي، بیا مونږ ته لیږي تداوي د هغوی مونږ کوو. یعنې دا دې برخه کې شته ده، خو ارقام مشخص نه ده. د نري رنس د رحم نري رنس مونږ زیاتره ارقام چې درته سره غږیږو هغه د سږو نری رنس، خو د رحم واقعات هم شته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور اقا زاهد، اوس به یو لنډه د مرا واخلو، بیا به د پروګرام هغه وروستی مبحث هم وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام اوري. ډاکټر صاحب نور اقا زاهد چې د توبرکلوزي اصل ناروغي او معالج ډاکټر دی او متخصص، لمون سره په پروګرام کې میلمه دی. ډاکټر صاحب، اوس به ورسته مبحث باندې هم خبري وکړو، دا چې کڅوک احيانا دلته پښتنه ده چې احيانا داسې یو ناروغ سره څوک مخ وي چې هغه توبرکلوز وي، آیا دا اندېښنه پر ځای ده چې لاړ شي دایم ټیسټ ورکړي چې خدای نه خواسته نوي مبتلا شوی که څنګه؟ ځکه چې د کووېډ په رابطه باندې خو همداسې یو سپارښتنه وه چې که څوک د کووېډ له ناروغ سره کینی، ناسته ولاړې درلودلی وي، نږدې تماس وي، باید د ټیسټ ورکړي چې د خپل صحت نه ډاډمن شي. د توبرکلوز په رابطه څه کولای شي؟
د توبرکلوز نارغان د سږو مریضان کنه چې په سږو توبرکلوز اخته وي، نو یو هم توصیه ده چې خصوصا یو فامیل کې که یو مریض تشخیصیږي، نو موږ ټول آزاد فامیل غواړو کلینیکو ته، حتی که دوی را نشي بیا موږ اکتیف په شکل کورو پسې نفر لیږو. پاسو ده دا نو هغه چې تصادفي او سړی مخامخ کېږي او پېږي نه، خو چې ټوخه هر څوک دونه سغزيات ټوخه شو هغه مونږ ته مشکوک یا مونږ ته پرفکت ته ګورو به معنات به لاشي نږدې روغتیا کې نو څه په خاله کې دغه انګو هر وو وسغه خبر نشته افغانستان کې بل هم هلک بالکل کلینیکو ته هغه مریض نارایز تشخیص شي د سیګرر مونږ دې ته دا ورکو حتی د څه د شپږو تر اتو کسانو پورې خاتمي شاوخوا حتی که کوم همسایه سره په تماس شي کوم کارمند دولتي سره د کار ځای کې دا مونږ ټول چک کوو.
بله مننه ډاکټر صاحب. د سل د ناروغانو د تاسو توصیات څه ورته د څه رقم رژیم باید تعقیب کړي چې وکولی شي دغه ناروغي ژر تر ژره له منځه یوسي، خصوصا د تقوی په برخه کې؟ البته د لمر په هغه باندې خو مو خبرې وکړې، تاسو مفصل سپارښتنې وکړې چې باید کافي لمر ورته ورسیږي، تر څنګ نورې خواړه اوبه په څه شکل باندې وي چې وکولی شي په مرض باندې غالبه شي؟
مونږ خو دا اکثر هم دا توصیه کوو چې مونږ ډېر غریب خلک د افغانستان بېچاره خلک دي، که چېرې یو یو دوه مڼې نو هماغه دواړه د بهسته ورکړي، که چېرې میوه ده مال زور ولري یا پروټیني مواد، نو دا خو پوهېږي چې د موجود مقاومت جیک شو، ګرچه د تداوي په موده او د دوا په هغه باندې اثر نه لري. یعنی باید دا مریضان چون پوهېږي چې شته له منځه تللی ډېر ډنګر شوی ضعیف و نعیفي، نو باید ښه خوراک هر کور کې اخه چشه، مثلا کور کې د غوښې توان نه لري لوبیا د ورته پخېږي، سبزیجات ورته ورکی، میوجات ورکی، چې ګیر تراغه مریض نه سمو یست پریز نه لري، باید مکمل ښه شیان وخوري، ښه شیان که لبنیاتي که حبوباتي که پروتیني موادي، خو چې وي چې بیا حتی نور سیستم کې موږ داسې مریضانو سره پخوا کومک هم کوو د وړو غوړیو دا شیان، موږ توصیه ده چې څومره کولی شي یو کور کې
مننه ډاکټر صاحب. د تاسو غږ به ځینې روغتیا پالانه موري په لرو پرتو سیمو کې او خلک به یې موري. غواړم وپوښتم، یوه اندېښنه دا ده چې دغه د توبرکلوزي مرضونو د معالجې په برخه کې ځینې دواګانې هغه سایډ افکټونه فکر کوم لري، هغه اراض جانبي، توصیه مو څه ده چې په څومره اندازه باندې دا ډوزونه تعین شي او څه رقم باید مخته تګ وشي، محتاطانه برخورد وشي، ښه ده که څنګه؟
ایمن خو تشخیص کوم ویل چې وړیا ده په دجن ایکسپرت او بلغم او ایکس ری ټول شان امکانات لرو، در ازو تداوی ته د تداوی برخه ده چې هغه کوم هدایت چې کلینیک ورته کیږي ټول ډاکټر صاحبان د افغانستان له الهم ترینګونه اخیستي ټول پی کویږي، او کوم دوا مریض د وزن مطابق چې ورکول کیږي او په کوم وخت چې ورته ویل کیږي چې دغه وخت دی وخوري، هغه دوا مخکې ورور موږ نه خبره پاتې چې یو ورځ وایي ګولۍ ونه خوري، دا واقعیت ده چې بیا موږ مریض وي هغه مقاومت د تداوي ته چې هغه د ډاکترانو په لاس جوړېږي، نو دغه مریضان باید مکمل خپل دوا د نظر د ډاکټر سره سم اندازه په وخت او دوام، یعنی دا درې شیان په نظر کې ونیسي. مثلا ډاکټر دی یو میاشتې دوا وخوري مریض جوړیږي، او موږ شپږ میاشتنی دوا رژیم ده، نو دی بیا تک شپږ میاشتې هلته میاشتو میاشت غواړو، په درېیم میاشت کې او په پنځم میاشت کې موږ بیا معاینه کوو چې هغه مریض په اصطلاح اکثریت مرضیان شفا کیږي، بعضې شکایت کیږي او بیا نور تداوي ته ضرورت دی چې موږ هغه تداوي هم لرو، یعنی لږ پروسه اوږدیږي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاید. البته د پروګرام اخیری شیبو ته رسیدلی یو، که څه اوریدونکي وي زموږ د پروګرام په اخره برخه کې هم که دوی څه هغه ولري پوښتنې یا نظریات د پروګرام په اخره کې به وخت ورکو، فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې څه نشته. ډاکټر صاحب غواړو چې په اخر کې واورو چې څه فکر کوئ دغه اوسنۍ روغتیایي خدمات چې دي، آیا دا به وتوانیږي چې بالاخره یو وخت به ورته تعین کړو؟ مثلا 2015 داسې ویل شوي دي چې غواړي په نړۍ کې دغه مرض مهار شي، فکر کوي افغانستان به هم دغه ډیډلاین ته ورسیږي، ځان به ورته چمتو کړی شي که څنګه چې بالاخره دغه به بیخي محو شي؟
نو موږ خو ټول فعالیتونه منسجم دي، د نړیوال روغتیایي سازمان چې کومې سپارښتنې دي موږ دلته عملي کوو، او موږ سره مرستم په دې ارتباطي چې باید ځان ورسو مګم کنټرول نړیوال کنټرول ته موږ ډیر کوشش کوو خدا بیا ترې شو اله کنه ډیر مرزونه دي چې پیګویانی کی اما هغه وخت په موږ توقع لرو چې ان شاء الله 2015 کې به د کنټرول مرحله ته ورسره نور ریشکن کېدو مرحله ته ورسیږي 2015 کې موږ د ټول اهداف نړیوال ګلوبل اهداف دي افغانستان په دې مسیر کې ډېر ښه روان دي تر دې دمه پورې البته د نړیوالو په همکاري دا توقع لرو چې دې حالت ته ورسیږي ان شاء الله د حالت یو تکالی وګورو چې حکومت مرحله اوس د امنیت دراتک پر اسلامي امارات پر نو اوس موږ امکانات په سکلادا شوې په خو به بعضی کلګر چې موږ څو لا تر هغه ما جنگي ساوتم اوس آزاد ځو کنه د نورستان اخري مزایوت ده مثلا هرات یا د هلمند هغه جنگي ساوت ټول سره کوم کوشش کوو دا مریضان پیدا شي چې تدایل لاندې ونیو شي ان شاء الله کنټرول مرحله تر رسیدي.
بله ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زید. البته زموږ پروګرام په ختمېدو دی که څه پیغام وی لاند لطفا راته وایې مهرباني.
یا په یوه منځ
ته
ورونو دوستانو ته وایي چې هر هغه څوک چې د دوه نوې څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا معاینات لپاره ورشي او هغه مریضان چې تشخیص شوي دي کوم دوا چې ډاکترانو ته توصیه کړی مطابق د هدایت د ډاکټر هغه دوا تر اخره پورې استعمال کړي چې دا مرض بېخي ریشه کم شي. او تاسو نه مننه
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاید د توبرکلوزي امراض معالج ډاکټر او متخصص چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیستله. د توبرکلوز سل یا نری رانس په ارتباط مو له موږ سره مفصل خپل نظریات او سپارښتنې شریکې کړلې. البته لکه څنګه مو چې وویل توبرکلوز البته ډاکټر صاحب زاهد ویل چې توبرکلوز ټي بي د باکتری مرض دی چې ساری دی. البته دغه باکتریانه یا میکروبونه سږو باندې حمله کوي یا شش ډیر مصابي او ترغه ورسته ناروغ په بیلابیلو مسایلو یا ستونزو مخ کیږي چې لاغې ډلې ګردې دي د ملاتیر دی دماغ دی او په دې ټولو برخو باندې کولای شي چې تاثیر وکړي. البته د علایمو په ارتباط هم په کافي اندازه وګیدلو ډاکټر سیبویل چې لدرې ونه او زیاته ټوخی ولري همدارنګه له ټوخی سره ورسته بلغم وی یا خراش کې او دارنګ د سینې درد وی په مریض کې تبه ولري معمولا نو د شپې له خوا که خولي وی یا لرزه ولري ترڅنګ د بی اشتیاهي وی پاکستان ناروغان کې کمزورتیا مر سره حس کوي وزنونه هم کمیږي دا عمده علائم دي د توبرکلوز. البته په ځینو مواردو کې بیا ممکن نس ناسته او ځینې نور مرزونه هم وی چې بل اخر د نور ناروغي د رامنځته کېدو سبب ګرځي. خو په ټوله کې په همدغه حالاتو کې باید مریضان ورشي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د ډاکټر صاحب زاید خبره باندې چې د افغانستان د روغتیا د سیستم او نظام له برکت هلته د توبرکلوز د تشخیص ټول وسایل او امکانات شته او په ټولو کلینیکونو کې دغه د توبرکلوز ټستونه په وړیا توګه باندې کیږي. همدارنګه ډاکټر صاحب زاید ویل چې په افغانستان کې د ګلوبل فاند په مرسته باندې د تشخیص او تداوی مرحله ډیره ښه پر مخ روانه او د نسبت گاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان ته په افغانستان کې د توبرکلوز د مهارولو لپاره هڅې ډیرې شوې دي. خو له دې سره سره یو اندېښنه بله موجوده وه چې د کووید 19 پراتلو سره اکثر فعالیتونه د نورو برخو د امراضو متوقف شوي یا ځنډیدلي دي او په دې اساس باندې خلک له نورو برخو هم څه متاثره شوي دي او په دې سره ارقام لږ څه جګ تللي دي. خو بیا هم د افغانستان روغتیا پالان په تیره هغه چې په توبرکلوزي امراضو معالجه کوي او متخصص دي هغوی هیله مند دي چې وکولی شي د 2015 کال د توبرکلوز د کنټرول او بیا تر هغه وروسته د محو هغه کوم تاریخونه او ضرب الاجنونه ټاکل شوي دي هغو ته افغانستان ورسیږي او دوی وایي چې د دې لپاره خپلې هڅې کوي. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مو تر دې دمه واورید. کور مو ودان. شربت جام گنز مد شہادت جام
بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدا یستا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبل کی دا بھاگنن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن بھاگنن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن بھاگت تن کئی منی بھاگت تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن بھاگنن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن ಹಗನನ್ ಸಬಾಯಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯಿ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ 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 تلائی کا جل دھاگا مل ہاگا گمر دھاگا سلائی کا جل دھاگا مل ہاگا گمر دھاگا سلائی کا جل دھاگا اینا دھاگا دھاگا اینا دھاگا ستر گدی توری گینم دھاگا نن سوائے راتا مخ کے مخ کی گینم دھاگا نن سوائے راتا.